Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته خراغلست نن سه شنبه ده د 1498 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 28مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 19 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د انتخاباتو په بهیر کې د کوم لوري په پلوي اقدامات کړي وي. همداراز واورئ چې د ایران حکومت وایي د سونګ پر موادو د زیرې لګولو او د بیو د لوړولو پریکړه یې پر ځای ده. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایی ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د نوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو وژل او د فرانسې ولسمشر د روسیې لخوا د اوکراین د هغو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال یې ترې ولجه کړې وې. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوي په انتخاباتي فعالیتونو کې ښکیل شوي وي. جان باس تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه خبر پاڼه خپره کړې ده چې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته پر راټولو شویو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوي. جان باس پر دې خبر پاڼه په تبصره کې ټینګار کړی چې څرګندونې باید د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ وي. له دې مخکې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې په کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې شوي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید شوی دی.
گنج په ساحه کې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي څارنوالۍ پر څارنوال وسلوال برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې یاد څارنوال د خپل وراره سره یو ځای په شهادت رسېدلی وسلوال هم له سیمې په تېښته بریالي شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر قاضیانو او څارنوالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواک هوایی ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د هوایی حملې پرون د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په اخکپرک کلي کې او د کندوز د دشت ارچی په قرلق سیمه کې شوي دي. د بلخ ولایت د عملیاتو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
ای طالبا در اون منطقه تجمع کرده بودند و بالای اجرای حمله های تروریستی کار میکردند و برنامه میریختند که مورد یک حمله هوایی قرار گرفتند و در این حمله 16 تن از طالبان تروریست کشته شدند.
لبل خواد کندوز ولایت امنیت قماندان عبدالرشید بشیر وایی چی پرون مزدیگر د دشترچی په قرلق سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز هوایی برید شوی چې څوار لسنه وسلوال پکې وژل شوی دی. د بشیر په وینا په وژل شویو کې یو قومندان او درې سرګروپان شامل دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. یوې روسۍ څارنوالي د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په میترو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. روسي څارنوالان وایي په قرغزستان کې زیږیدلی ازبک ټبری روس 22 کلن اکبرجان جلیلوف د 2018 کال د اپریل په 3مه نیټه په ځان پورې تړلی بم د میترو په یوه ډبه کې والوزاوه چې 15 کسان یې وژل او 18 نورې ټپیان کړل. دوهم بم د میترو په تمځای کې ښودل شوی و چې شنډ شو. څارنوالې نادیژدا تیخونوا پرون دوشنبه له قاضي وغوښتل چې د دې حملو مشکوک تره ابرار عظیموف او همداراز د اکرم عزیموف، محمد یوسف ارمتوف او ابراهیم جان ارمتوف په نومونو درې نورو تورونو ته د عمری بند سزا ورکړي. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې. روسیې دا کښتۍ پرون اوکراین ته وسپارلې. فرانسې ویلي دا به په راروانه دسمبر میاشت کې په پاریس کې د هغې جوړیدونکې سرمشریزې لپاره اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیج د اواری په هدف جوړیږي. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو ایمانویل مکرون او ولادیمیر پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چلند به د روسیې او اوکراین ترمنځ ډیالوګ کې باور زیات کړي. بیان زیاتوي چې دواړو ولسمشرانو د روانې دسمبر میاشتې په نهمه په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د جوړیدونکې غونډې پر چمتووالي خبرې کړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د بلوازد پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو پرون اوبه وشیندلې چې پارلمان ته د ننوتو لارې بندې کړې وې او له وخته مخکې انتخابات غوښتل. پولیسو همداراز یو شمیر کسان هم نیولی دي. تشدد هغه مهال پیښ شو چې سلګونه معترضان د څلورمې ورځې لپاره پارلمان ته نږدې په څلورو ځایونو کې راټول شول او د ژوندۍ د وي ګرجستان شعارونه یې ورکول. دوی په اساسي قانون کې د ګرجستان د پارلمان لخوا د هغه تعدیل پر ردیدو اعتراض کوي چې په دې هیواد کې د متناسبې انتخاباتي استازولۍ سیستم ته لاره پرانیزي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر هغه ادعاوې ردوي چې وایي افغان ځواکونو د انتخاباتو په بهیر کې د یوه ټیم پلوي کړې. د فساد د څار یوه ټولنه د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات ستایي.
موږ په هره برخه کې په دې هڅه کې یو چې هغه څومره مشکلات چې پخوا دلته وو هغو ته رسیدګي وشي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ زرګونه کورونو ته د برېښنا رڼۍ رسېدلې.
فعلاً موږ چې پروژه لرو د 15,000 کورو دپاره، خو دغې کې نوي برجونه نصبېږي. د دغو نوي برجو څخه دغه 10 برجونه چې موږ نن افتتاح کړه رف شوي دي او دغه ته برق ورکول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ایران کې د حکومت پر ضد له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته حکومت ویلي دي چې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو پرېکړه یې پر ځای وه. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ یا له هغه وروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکېل شوي وي. جان باس دا څرګندونې پرون ماښام پر ټویټر لیکلی دي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 12 په زیاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې، خو په 5 ولایتونو کې ځنډیدلې او په نورو کې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ماښام د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په څو پر لپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي دوی به د ټولو هغو نوماندانو ملاتړ وکړي چې د خپلو اعتراضونو لپاره له انتخاباتي پروسو کار اخلي، نه د زور او تاوتریخوالي څخه. کابل کې د امریکا سفیر له خپل یو ټویټ سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه خبر پاڼه خبره کړې چې پکې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر مخ ته پراټولو شو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوې. د امریکا سفیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اعلامیې د تبصرې په بڼه لیکلي داسې هیڅ شواهد نشته چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر ورځ او یا ترې راوروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکېل وي. جان باس د افغان ځواکونو مسلکي چلند ستایلی او ټینګار یې کړی چې څرګندونې دي د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ. خاغلی باز که څام په مشخصه توګه د چا نوم نه دی یاد کړی، خو تر دې مخکې د سبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله او پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو مسله یاده کړې وه او په دې اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر دو له زیاتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. په یو شمیر نورو ولایتونو کې دا بهیر روان دی، خو په 5 ولایتونو کې سنډیدلی. ښاغلی سعادت وایي د پنشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې تر اوسه زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د رایو د بیا شمیرلو پروسه مخکې یوسي. په داسې حال کې چې د رایو د بیا شمیر او څېړنې د اوسني بهیر له پایل مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معترضو انتخاباتي ټیمونو سره پرله پسې غونډې کړې وي او وایي د هغوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته یې تفصیلي ځوابونه ویلي، خو له دې بهیر سره د یو شمیر انتخاباتي ډلو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم مخالفت لا هم دوام لري. دا سبات او همپالین ټیم وایي د دوی اندېښنې او پوښتنې نه دي جواب شوي. دا دې ټیم ویان فریدون خوزون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دوه ورځنیو باسونو او خبرو اترو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځوابونه نیمګړي وو او د دوی د قناعت وړ نه وو. ښاغلی خوزون وویل تر اوسه موږ له خپلو پلویانو څخه نه دي غوښتي چې د کمیسون د دفترونو دروازې وتړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو رایو دفاع وکړي او موږ یې ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه
که چیرې کمیسون زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي بیا موږ په نورو لارو هم فکر کولی شو چې یو له هغې څخه ممکن دا وي چې د افغانستان له شریفو ولسونو څخه وغواړو چې راووزي او د کمیسون پر وړاندې ودرېږي او خپل حق غوښتنه وکړي. مګر اوس خود جوشه باندې خلق راوتلی دی، مخکې هم په خود جوشه ډول خلق راوتلی دی. موږ تر اوسه د کمیسون ته د خبرو دروازه پرانستې ده. کمیسون باید فکر وکړي، کمیسون ته ویل چې دا پروسه باید زر ودرېږي او زموږ قناعت د قانون له مخې حاصل کړي.
بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د قانون سره سم واک لري چې مشکوکې رای بیا وشمیري او پایلې خلکو سره شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې خپل کار په شفافه توګه ترسره کړي او ولسته د ټاکنو نتیجه زر تر زره اعلان کړي. د یادو دوو انتخاباتي ډلو په څیر د ولسمشرۍ د څوکۍ نورې انتخاباتي ډلې هم د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د کمیسون په پریکړه سره ویشلي نظرونه لري، خو د دې ټولو عام افغان رای ورکوونکي بیا پر دې وښول دي چې په تیرې ونیم لسیزه کې افغانستان کې له څو انتخاباتي تجربو وروسته اوس باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا وړتیا او ظرفیت درلودای چې هم یې پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړې وای او هم یې په چارو کې پر شفافیت د ټولو لورو باور موجود وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو لپاره نږدې 50 وړاندیزونه شوي وو چې اکثر عملي شوي، خو دا کمیټه وایي چې لا هم د دې وزارت له وسایطو غیر قانوني استفاده کیږي او پولیس له خلکو سره په چلند کې ستونزې لري. امید ظهیر مل له کابل راپور راکوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي کورنیو چارو وزارت ته د تدارکاتي، لوجستیکي او بشري سرچینو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو په هدف شپږ 500 وړاندیزونه کړي وو چې ډېرې هغه عملي شوې دي. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس مایوند روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کورنیو چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې او تر څنګ یې د اصلاحاتو په برخه کې خي کړنې کړې دي.
خلای سیستماتیک از باندې رفته
دی وایي سیستماتیک خلګاوي له منځه تللی زموږ هیله ده چې فساد هم راکم شوی وي. ګمارنې د پالیسیو پر بنسټ کیږي، معلومات سیستم ته داخليږي، ترفیعات د افسرانو د ذاتی قوانینو پر بنسټ ورکول کیږي. اوس مال دی او سیستم پر بنسټ دا وړاندوینه کول شو چې د فساد کچا راټیټه شوې ده.
درجه فساد بسیار پوینه مده باشه،
خو خغلی روحانی وای لا هم ل خلکو سره د پولیسو په چلند کې سون زشته. تر خوای په یاد وزارت کې د ارزونې د پخوانی او فرموس خګټ اخیستل او خلکو سره د لازم معلوماتو نه شریکول نور سون زی دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دې بنسټ یو څیړونکی محمد اسحاق پویا بیا وایي لا هم د دې وزارت یو سل او یا نقلیه وسایط هغو کسانو سره دي چې د وزارت کارکوونکي نه دي او ترې ناوړه ګټه اخلي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې کمیټې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د یاد وزارت دننه د لوجستیک، تدارکاتو، ترفیعاتو او بشري سرچینو په برخه کې د فساد مهم ټکي په نښه شول. هخوا د کورنیو چارو وزارت بیا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د نوي راپور په اړه وایي یاد وزارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی
موږ په هر برخه کې په دې حادثه کې یو چې هغه څومره مشکلات چې په خوا په عدالت او غوټا رسیدګي وشي موږ ژمنتیا لرو له تاسو سره ایتو سره د افغانستان د خلکو سره چې هغه ټول هغه مشکلات چې په دې برخه کې موجود دي هغه په هر برخه کې لوجستیک کې دي کې په درکاتو کې دي کې په سیستم کې دي کې په پرسونل او تشکیلاتو کې دي غوټه په ټول جديت سره رسیدګي
د کورنیو چارو وزارت یو شمیر په خوانی چارواکي هم په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوصلمنی وايي عثمان په دې وزارت کې له فساد سره د مبارزې اراده پیاوړې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت په خوانی امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمند د کورنیو چارو وزیر د ګمارونو په برخه کې پوره تمرکز کوي. هغه کسان چې ګمارل کیږي بیا لا بیا مراحل طی کوي. وړاندې هم مبارزه کېده مګر اوس مهال د واسطه لرونکو کسانو او هغو مخه نیول شوی چې غوښتلې په یاد وزارت کې خپل کسان ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی یارمند بیا له یو شمېر کسانو د کورنیو چارو وزارت د نقلیه وسایطو د راټولولو بهیر د اوږدې مودې کار بولي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټې د سیمهال په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې راپور خپروي او په یاد برخه کې د دې وزارت حدس استایي چې لدی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللایو. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو د طالب زندانیانو دره خوشی کېدو اقدام ځنډېدو ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي په دې هڅو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلول نور هم پیچلی سي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې افغان ولسمشر د طالبانو د لوړ پوړو غړیو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان دره خوشی کولو له اعلان راهیسې څو ورځې تیرې سوې، خو هغوی تر اوسه په زندان کې دي. ویل کېدل چې د دوی دره خوش کېدو په بدل کې به په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي کیوین کینګ او تیموتی ویکس د طالبانو له منګولو راخوشي سي. دا دواړه پروفیسوران د 2018 کال په اگست میاشت کې په کابل کې وتښتول سول. د طالبانو او حقانی شبکې د غړو دره خوش کېدو په اړه د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبانو د مبادله شرایط نه دي پر ځای کړي او همدا لامل سو چې د مبادله پروسه وځنډیده. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي له برمتنیول سوي سره د زندانیانو مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له غیر رسمي خبرو یو مسأله وه. په مقاله کې راغلي تر اوسه څرګند نه ده چې خبرو له درېدو وروسته کوم پرمختګ سوی او کنه. له طالبانو سره د امریکا رسمي خبرو شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ، خو د سپتمبر په 15 تر هغې حملې وروسته چې پکښې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر دا خبرې لغوه اعلان کړې. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د بندیانو ځنډېدلې مبادله د سولې د خبرو پر لور ګامونه ورو کړي دي. مقاله لیکي افغان حکومت د شنبه په ورځ ویل چې ورسته له هغه چې د سولې په خاطر د دوو بهرنیو شوونکو دره خوش کېدو په بدل کې د طالبانو د درو مشرانو دره خوش کېدو پریکړه ناکامه پاتې سو، دا پریکړه لسره ارزوي. ټاکل سوی و په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی په بدل کې درې طالب سختریزي د افغانستان له زندانه له راخوشي کېدو وروسته د قطر پلازمینې ته سفر وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې توافق د ناکامه کېدو لاملونه نه دي په ډاګه سوي، خو مقاله د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په لوګر ولایت کې او د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په حملو کې د درو کوچنیانو په ګډون 12 کسان وژل او په دې اقدام سره یې له توافقه سرغړونه وکړه. د سه شنبې او چهارشنبې د حملو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. مقاله لیکي د سپتمبر له لومړیو کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غوښتي چې مذاکرات ژوندي وساتي. مقاله د امریکای چارواکو له قوله یادونه کوي چې شاغلی خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزه ولسوالۍ د څو کلیو درې زره کورونو ته پرون وارداتي برېښنا ورکړل شوه. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دې کلیو ته د برېښنا په غځونه او د نورو اړوندو وسایلو پر نصب 1.4 میلیون ډالره لګښت راغلی. خوست دا مهال د 15,000 کورونو لپاره د 22 میګاواټو په ظرفیت وارداتي برېښنا لري، خو له دریو میاشتو راهیسې چې خوست ته وارداتي برېښنا راغلې لږه برخه توضیح شوې ده. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ 3,000 کورونو ته د وارداتي برېښنا د غځولو، ویش او فعالېدو په پار ناست ده. د یادې ولسوالۍ د حیدرخیلو د مقبلو په جومات کې جوړه شوې وه. د یاد ناستې په څنډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي آزادۍ راډیو ته وویل که خلک غواړي چې د دوی د کورونو لپاره د برېښنا د ویش او غځولو بهیر چټک شي، نو میتر دې واخلي او د برېښنا شرکت حساب ته دې میاشتني لګښتونه په خپل وخت جمع کوي.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میټر واخلي، له دغه ترانسفرونو نه برېښنا تیره کړي چې لس برجونه دي ټول د برېښنا، او په وخت باندې خپل عواید او بیلونه ورته ورکړي چې په دې سره به موږ وتوانیږو چې برېښنا نورو سیمو ته او نورو کلو ته چې لرې دي هم وغځ.
په خوست کې وارداتي برېښنا په لومړي سر کې د ښار د برېښنا له پخوانۍ شبکې سره چې 2000 کورونه پکې دي ونخلول شوه. د خوست د برېښنا شرکت رئیس وایي دوی په پروژه کې د برېښنا نوي برجونه لري چې لس په دې ځای کې دي، او پر پاتې اتیا برجونه هم په چټکۍ کار روان دی.
اوس فعلا موږ چې پروژه لرو د 15,000 کورو لپاره په دغه کې نوي برجونه نصبېږي. د دغه نوي برجو څخه دغه لس برجونه چې موږ نن افتتاح کړل تر شوي دي او دغه ته برق ورکول کېږي. باقي مانده کارونه روان دي. ان شاء الله نور دا اتیا برجونه چې پاتې کیږي غوت هم زر تر زره به ان شاء الله د شبکې تکمیل شي. او
که څه هم درې زره کورونو ته د برېښنا د توزیع په مراسمو کې چارواکو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې خلک د میترو او مزو په غځولو کې فعال نه دي، خو د همدې کلي یو اوسیدونکي استاد شاهد بیا ملامتیا د برېښنا په شرکت واچوله.
خدا شي د برق ریاست د خلکو ته داسې یو واضح جواب نه ورکړ، نو څو ځلې موږ خپله مراجعه وکړه برق ریاست ته. هغه بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو د موږ دیګانو کلی کې مصروف یو او عمل ته چې دا هغه کار چې خلاصې دی تاسو ته توضیح کوو. نو نن موږ ګورو عملا دغه بار کې افتتاح شو.
خوست د وارداتو برېښنا لیک د خوستوالو هغه زړه هیله وه چې په وروستیو 5 کلونو کې د افغان ولسمشر په ګډون ټولو چارواکو سره په ټینګار شریکه کړې وه. چارواکي وایي د کورونو لپاره د 1 کیلووات برېښنا بیه پاوباند 6 افغانۍ او سوداګریزو ساحو لپاره بیه 10 افغانۍ ده، خو د جوماتونو برېښنا وړیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د خوست ښار حرارتي برېښنا عوامو ته 1 کیلووات په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران حکومت وایي د سونګ د موادو د بایو د لوړېدو او خلکو ته په ځیره د تیلو د ویش پریکړه سمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د حکومت پر دې پریکړه له دریو ورځو تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته لا هم وضعیت ترینګلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي پرون خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی، بې نظمي او ورانکاري ورته د منلو نه دي. نوموړي وویل ولسمشر د سون د موادو په سهمیه کولو او د سمې اقتصادي پریکړې په کولو میړانه ښودلی، که څه هم ډېر یې مخالف دي. د جمعې د ورځې راهیسې د حکومت په دې پریکړه چې د سون موادو ویش د سهمیه بندۍ له مخې کړی او د تیلو بیې هم لوړې کړي، له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه دوام لري او وضعیت لا هم په ګڼو ښارونو کې ترینګلی دی. د چارواکو لخوا د انټرنیټي خدمتونو پر چاوي د دې سبب شوی چې د ښارونو په لارو کوڅو کې د روان وضعیت په اړه ډېر معلومات ترلاسه نه شي. د ایران د دولت ویاند علي ربيعي پرون په یو خبري غونډه کې وویل که څه هم ځینې وړې مسلې لا هم شته، خو وضعیت له پخوا آرام شوی.
امروز پیش از 80
خغل عربی و ایننده پرون رزی په مقایسه په سلو کې اتیا وضعیت آرام کومه مسله مون نه درلوده څو وړې مسلې پاتې دي او سبا او بل سبا به د بلواګری له درکه ځانګړي مسایل ونه لرو
نه خواهیم داشت.
د ایران چارواکي وایي د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر اوسه خوډب کې شپږ کسان وشل شوي، په دوی کې درې اعتراض کوونکي، دوه امنیتي سرتیري او یو تن ساتونکي شامل دي. خو په ریپورټونو کې د سیاسي مرګ شوبلې خبره کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې څو خبره شوې ویډیوي تصویرونه ښیي چې دولتي ځواکونه پر موټریزانو ډزې کوي. تر دې مخکې د ایران سپایي پاسداران ځواک په ویل امه کې خبرداري ورکړی او چې کبل واګانې پای ته ونه رسیږي په پرې کنده اقداماتو به لاس پورې کړي. په عین حال کې د نت بلاک په نوم شبکه چې نړۍ کې انټرنیټ ته لاسرسی څاري وایي، په ایران کې د انټرنیټ تړاو په سلو کې 50 تر اخته شوی. په اعتراضونو کې تر اوسه سل بانکونه او دوکانونه سوځول شوي. ویل کېږي چې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه امنیتي ځواکونو شاوخوا زر تنه نیولي. ایران په نړۍ کې د خامو تیلو د زیرمو له پلوه څلورم هیواد دی. دا هیواد اوس هم په نړۍ کې د تیلو تر ټولو ښکته بیې لري.
لازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوۍ په انتخاباتي فعالیتونو کې ښکیل شوي وي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې او همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي ادعا وکړه چې افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اقداماتو پر معترضانو ډزې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والی ویاند وایي چې د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 30 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. یوې روسۍ څارنوالې د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سانت پیترزبورګ ښار په میټرو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د بلوازد پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو اوبه شیندلې چې پارلمان ته د ننوتو لارې بندې کړې وې. دوی له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوله.
دا ژوند رنگونه.
ملک صاحب حاجی نیاز گل ترخیل ما گلباز خیل پقام گلباز خیل دی دیساو ولسوالی ولایت کابل.
تاس کورچانی کنه؟
او
زست تاس گورم سترگیم توری کری کنه؟ داری چلا پارا؟
دا خود رسول الله سنتی دا گیرا دا سترگی توری ده اتر وحل دا خو د رسول د خدای سنتی دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دا صدا بایده د وکم مسوا تسبیح چول لا اله.
څومره وخت کیږي چې مثلا تر سترګې تورې؟
په ځوانۍ کې خو له شوقه تورېدلې. مثال د خبرې
اوس د سپینګیره
اوس سپینګیرې د سنتو په طریقه سره تورومه سریښته خبره درته وکړم.
ښه، څرخ هم رانجو باندې سترګې تورې.
دغه له مکې نه خلک راغلي، یا جانو راوړي، یو کوتی راغځی، نه توپه راوړي، دغه موږ ته راکړي، هغې نهغه ووهو په سترګو کې.
بیا تا په رانجو باندې کور کې مېرمن دي هم سترګې تورې کې یوازې ته
کوتی مېرمنې سره ایسه سبای ته راځو سترګې ته تورې کړو کوتی بېرته مېرمنې ته ورکړو مېرمنې
رانجه
مېرمن ساتي. او ولینا ساتي ما مېرمن سره څه چای وچ کورو جان یو سلایت پوری کورو جان د سنت دی رسول الله ادا کو مېرمن هم تورې مونږ هم تورې د سیدا خو د خدای نظام ده.
نو سترګې تورې ولې نه ډیر کلو کې سترګې تورې؟
او
دی رانجو څو رقم په ځنې مثلا څو رقم رانجه دي؟
د سرانجه دي د سترګې ته سواچې سترګې کې د شګې رغلي زین رانجه پاستر نرم خخ خیالی گر رانجه او زین د سی خراب
اتاس په کور کې بدون لمیرمنو نه کنه نور څوک سترګې توروي د نارینه وو کې
ماشوم څه پیدا شي وو ځانه بس سترګې ورته توروي وو ځانه زنانه او نور څه داسې رابالغه سي د لسو کلو پنځه لسو کلو سي خپله بیا رانجه اخیستې آینه اخیستې زونډي ورته پورې کړې ښې کاکر جرمې ورو ځان خپل ځوانان جیب کې ږدي ورو مستوایه جیب کې رانجه جیب کې خپله یې ګرځوي ورو نر غوندې دنداسه د غره دنداسه د چارماغ د ولې راښکلي ورو جیب کې ایښي دام وهي ورو دا سترګې هم توروي ښه شوقي ګرځي کوچیان داسې پله خواري کوي نو
ځینې ماشومانو باندې چې سترګې توروي بیا په دا وچ فلم سي خط ورته کشکي
او خط ورته کشکیږي او ماشوم ته ورور دانس دا داسې کشکیږي چې له نظره نه سي ښځه ته یې په خو داسې داسې دا زوی د مال نظره نه سي داسې خط ورته کشکیږي یا دا ځای ورته تور کي یا دا ځای یې تبوی په تور کي داسې نظره نه سي ماشوم اولاد خو ګران شی هغه ښکاله وایي چې دا ما اولاد لکه په ما څه ګران ده داسې به غونډه